د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمه برخه دروړو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپلې همکارې انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندي سا غونډه کیږي. په ډیرای اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډیو برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي دي او داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه وژلي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې غونډه کې به د وزیر اعظم د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملتپاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن په زرګرۍ سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د نصرالله لاینس خان په نامه دغه امیدواران په ګاډي کې روان وو. د دواړو امیدوارانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی. د سیمې د الیکشن کمیشنر د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی شهاب خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په کار ده دا خو دوی له خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او انګوز یې لم بیا داسې حساس سرینه ضلع ده. نو بس دوی ته مونږ مخکې نیولي چې تاسو چا چا څه مسله یا څه داسې څه ایشوي هغه دی هغه کوي ډی پي او ته دوی درخواست ورکوي ډی آر او ته دوی درخواست ورکوي.
د پیخې پړه لاچان نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو مشر انور کندی ویلي وو په هنګو هوټل تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي او د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهر اتو بجو نه تر مخام 15 بجو پورې رائے اچول کیږي. سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صبح کې شاوخوا 1,211 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې تېره شپه نامعلومه وسله والو د دربڼ تاڼې تورپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډو برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د برید وروسته پولیس ځوابي کاروایي هم کړې ده. د پیښې پړه لاچا نه ده منلې. د بیلاروس ولسمشر نن پاکستان ته دوه ورځنی دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې صدر الکساندر لوکاشینکو به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په نورو یو شمېر چارو به خبرې وکړي. د خارجه چارو وزارت چارواکي وایي کېدای شي چې په دې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لوسنامې هم لاسلیک شي. بیګا د افغانستان د خوست ښار د لرګیو په منډه کې اور لګیدلی و چې له وجې خلکو ته مالي تاوانونه رسیدلی دي. د سوځېدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په فوري توګه مرستې وکړي. دا خلک وایي چې د اور لګیدو لامل ورته تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ساکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت لخوا تېره ورځ ته خبرې کړل شوې خبر پاڼې تر مخه دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. بل لور ته د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو چارواکي وای په بغلان کې شاوخوا اتیا وسلوال وجل شوي دي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه وسلوال د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسېدلی دی. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیاتو کې د مرکزي بغلان او دند غورې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوي هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وشلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دي وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوي. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تېرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 220 ډېر کسان یې د ښار دننه په خوشا کې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په 13 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې افراد کې تېره ورځ وویل واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ایران کولی شي چې د تهران د اټمي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جان کیری او جواد ظریف تیر ځله په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د اټمي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پرې لګېدلي اقتصادي بندیزونه کم کړل شي. هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ 80 پیسې او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. یو پونډ په 1.61 روپۍ 45 پیسې او په 1.61 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.10 روپۍ او 25.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړې او ځکه په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه و نه ویل شي.
کله ځای کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختمه شي، هغه باید د زور خبره ده.
د خیبر پختونخوا هنګو ضلعه چې د بلدیاتي انتخاباتو د رایې اچونې تر سلو ډېر مرکزونه پکې له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوي دي. په زرګري سیمه کې یې نن سهار په یو بمي چاودنه کې د بلدیاتي ټاکنو 2 تنه کندیدان ټپي شول. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د سکولونو د استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې په سکولونو کې د استادانو شمیر زیاتولو ته هم باید پام وشي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشرانو دام په کار دي چې ورسره ورسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې پر کاشغر گوادر تجارتی لار د هیواد د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته د جواب ویلو په ترڅ کې د هغوی د دغه پروژې لپاره د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس را بدل دی. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان نه اورو.
نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه اعتماد کې اخیستل دي. یاد دی د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظاتو له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. په دې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. په 14 مئی دغه ټولګوندیز کانفرنس د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ملکي سیاسي مشرولې ته ویلي وو چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی، دا د ټول پاکستان پروژه ده. واضح دی د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې د اقتصادي راهداري لاره کې مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 45 ارب ډالرو نه د زیات مالیت دا منصوبه د چین صدر د دورې په موقع لاسلیک شوی و. یادې وي په دې لړ کې د مختلف سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې هم احتجاج ریکارډ شوی و او هم روانه میاشت بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان شوی و او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایا جات او د راهداري د لارې بدلون په اړه پارلمان مخې ته احتجاج کړی و.
رابعه اکرم خان و د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوې. پښتنه دا چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ایښودل شوو پیسو د مصرفولو کار اغېزمن کړي او که نه. عبدالحی کاکړ په رپورټ کې به دا موضوع اورو.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د ایښودل شوو 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالا باغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نسوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړي سي لکه چې په کالا باغ ډیم به خرچی نسوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنت بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې او سنمزارا پورې او د رټوډیرو نه پنجاب د ځینې لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او داغه سره د اختلاف کون کواله سره تعلق نشته. اختلاف کون کواله تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نظریږي چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخه ته منظر راځي. نو لهدا دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېره وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لارې تیریږي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن او هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی چې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختمه شي. هغه باید زور خبره ده
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی و خو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د خیبر پختونخوا د هنګوز لې پولیس وای نن سهار په زرګری سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر دوو کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي د دغو دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی. پولیس وای د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. لسیمه پرې د طارق اورگزی رپورټ اورو.
پولیسو په خبره چودنه د پنځشنبه په سهار په زرګری سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وایي په زخمیانو کې نصر الله او لنس خان نمونه شامل دي چې دا د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ڈی پی او انور کونډي مشال لډیو ته وویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. د وویل زخمیان شوي امیدواران یې په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. دا هم وویل د دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک نو په خپل ولکه کې اخستی ده او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. دغه پیښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د ناریاب ټو وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لنس خان د تحصیل کونسلر سیټونو لپاره ودرېدلې دي. بلخ د سیمې الیکشن کمشنر شهاب خان د دغه پیښې نوټس اخستی دی او پولیسو ته د امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره دی نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د وویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی پخپله هم د خپل سیکیورټي خیال اوساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدی شي.
دوی له خپل هم په کار ده کنه چې دوی ته پته ده چې مطلب حالات هم داسې دي او انګوز لم بیا داسې حساس سرینه ضله ده. دوی ته مونږ مخکې نیولو چې چا څه مسله یا څه داسې څه
معلوماتو تر مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیسان داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولی شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالي پورس کېدونکی دی څه د پاسه په اووه سوه سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رغزو سره لګیدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
زمون خبریال طارق اورگزی او د پاکستان الیکشن کمیشن لویناس رسم په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره روان کمپاینونه به نن شپه 12 بجې پایتا ورسول شي. پرون د تحریک انصاف او همداراز د عوامي سلګوند او جماعت اسلامي مشرانو د خپلو کاندیدانو انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي. په دغه اړه تفصیل په خبره د خپل خبریال خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا په سلیری ضلعو کې د 1.5 مقامی حکومتونو د ټاکنو لپاره انتخاباتي مهم به نن شپه 12 بجې ختميږي. دا کوم رستو چې هیڅ یو سیاسي ګوند یا امیدوار به جلسه جلوس یا کمپاین نشي کولی. دا شروع په مخام خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په مردان، نوخار او پېښور کې د خپل ګوند انتخابي جلسو ته وینا وکړه او د صوبایي حکومت دوه کاله کارکردګۍ ستاینې وکړې. بلخوا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان په چارساده کې یو انتخابی مهم ته د وینا په محل اوویل چې پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي د نش برابر ده او پکار ده چې عمران خان او صوبایي حکومت وفاق سره د پاک چینا اکنامک رادارې په معامله سخت موقف اختیار کړي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي په وینا د کوهستان ضلع نه علاوه د خیبر پښتونخوا سلیری ضلعو کې د 1.5 د پاره ټول انتظامات پوره شوی دی او دغه ټاکنو لپاره د پاکستان فوج څخه د پاسه 1000 پولینګ سټیشن باندې ډیوټیان کوي. دغه شان د ضلع کونسل، تحصیل کونسل، ویلج کونسل او نایبرهود کونسل لپاره څخه د پاسه 4000 امیدوارانو په منځ کې مقابله ده، کوم کې چې د تحصیل او ضلع کونسل سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. دا پیښور 290 یونین کونسلو کې څخه د پاسه 1000 پولینګ سټیشن کې شا نه نیم سو حساس ګرځول شوی دی او په ټوله ضلع کې دفعه 144 نافذ کړی شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 میلیون نه تر 1.5 میلیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و او حکومت اوس دا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یې کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او پکې یې څومره کامیابي ترلاسه کړه.
تقریبا 4 لاکھ پاؤشا ما چې اخیری تپوس کړو 4 لاکھ پاؤشا انرولمنٹ شو مطلب زمونږ چې کوم ټارګیټ وو موږ پوره کړو. انرولمنٹ کمپین وو کال کې 2 ځلې کیږي، یو ځل اوس کیږي، یو ځل بیا په ستمبر کیږي ان شاء الله تعالی. کامیاب وو تاسو په دې باندې ما چې نورمالي به نورو کلونو کې د کالې به تقریبا 6 لاکھ انرولمنٹ کېده او تقریبا 3 لاکھ په دې کېده. نو دې کال کوم 4 لاکھ ته رسیدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وایي کمپاین کامیاب شوی او په سکول کې یې ډېرې ماشومانې داخلې کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
چې څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګرانه شي. اوس ما سره په یو کچې کې هم اتیا واړه دي او په بل کچې کې ما سره شپږ کم سل واړه دي، نو دا په یو یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کېږي. دې دپاره بیا تک 40 په حساب سره یو مس پکار ده، نو 40 باندې یو مس وینو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق ورته خوړی شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وایي دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره 15 کاله پاتې شي. زیاتر څو پورې موږ سره 15 کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم
بے بسلی تا په اشاره سره خبریال یوسف علی وای ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي 100 کاله کې یا دې کال کې، هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپاسيټي ده سپیک ته مونږ به دا وایو چې کوم اوټ اف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته، خو ستاسو سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نو ستاسو سره څومره کیپاسيټي ده؟ ته څومره کیپاسيټي جوړې؟ نو لکه هغې مطابق بیا به انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل درکوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمري سکول دی، پای کې شپږ استادان دي، پای کې 15 کمرې دي او پای کې 1500 ماشومان دي. 1500 ماشومان او 15 کمرو شپږ استادانو څنګه به انسان کیږي؟
په دې حکله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي پخوا به په پرایمري سکولونو کې 2 کمرې وې چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمېره هم زیاته کړې شي.
د منور شاه رپورټ موریدو. د شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان که نارینه دي او که زنانه وایي حکومت تر غواړي چې په یاده سیمه کې سکولونه خلاص او خپلې ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي، خو دوی په خبره چې حکومت ورسره هغلته د تګ په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. د سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن درې تحصیلونو سرکاري سکولونو استادان وایي نن نارینه او زنانه استادان چې د بنو نه په ګاډۍ کې روان ول پولیسو ورنه ګاډۍ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره بېګار ته ونیو او ټول استادان یې دغلته پرېښودل. د رزمک ډویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته یې ویلي خو ورته یې خپل ګاډۍ هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته به سکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي؟ دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپلې سیمې ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم څانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي:
زه رزمک ته راغلم، تقریبا میشت ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی که نه، بیا دې میشته ووایي چې څو د ټیچرونه حاضر کړي، لکه مو سره ضلعوي لوړ دي د کارک نه ډي آی خان نه مروستلي دي وړیکي بچون دي ور سره که نه، میټولا ګاډی پلاین کوچې بیروغ پولیسو لې بېګار ته ونیو که نه.
د رزمک ډویژن سرکاري سکول یوه زنانه استاذه وایي د کارک نه راغلې او رزمک ته ډیوټۍ ته روانه وه چې بنو کې یې ګاډی پولیسو ونیو. دوی وایي د غلطه پتلو کې ورته ډېرې ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شهید الله کوټ کې مجھے پہلے ڈیوٹی کرے تو اس کا یہ چې مجھے خلکو ته سبق وایي تاګ را تاګ کې مشکلات ته مجھے سبئی دس پیج بجے نه راوتلی دلته کې ولاړ یو.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلا چې سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې لا هم خلک موجود دي چې د غلطانه نه دي کډه شوي، خو د سیمې خلکو او استادانو په وینا د غلطه د عملیاتو نه را په دېخوا ټول سکولونه لا هم بند دي. رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول 128 سکولونه دي چې پکې 48 نارینه او 250 د زنانه سکولونه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاندے ہلے
ٹولی صوبہ کے ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ذکر چې دې وایي چې د پښتو د اولس دې د دې خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کېږي کنه
دې آی ای ای په څورا وخت دې او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجے او د هر زیارت پورس په کم 2 بجے لما فرخندا اسد سرا
پردین کو بیگاده خوست خار د لرګي په منډای کې د اور لګیدو له وجهي خلکو ته مالی تاوانونه اوختی دي. د سوزیدلو دوکانونو ځینو مالکانو له مشال رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره د فوري توګه مرستې وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو
بیگاش په د خوست خار په جنوبی سنډه کې د لرګیو د منډای په هغه برخه کې چې د دروازو او کړکیو د جوړولو کوچنۍ کارخانه پکې دي، د اور د لګیدو له کبله شخصي خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه واوښتل. په دې اور لګیدنه کې چې لمبو او لوګیو یې د خار د فضا یوه برخه نیولې وه، سلګونه د دروازو او کړکیو د جوړولو کارخانې او دوکانونه وسوځېدل. د سوځېدلو دوکانونو یو شمېر مالکان وایي چې دوی نه پوهېږي دا اور لګیدنه څرنګه پیښه شوه، خو دوی زیاتوي چې هر دوکاندار ته له 10 لک افغانیو نیولې بیا تر 10 لک افغانیو پورې تاوان رسېدلی دی.
عبدالحدی قربان د اوسېدونکی یم. دا دوکانونه چې اوس و بېګا پته نه لګېدی چې اور کوم طرف نه ولګېدو چې موږ راغلو دا سلور دوکانونه
لرگی او ماشینونه په پور اخیستی د حکومت نه د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
زجی سه ګل منګال یم. نو دا د کو نیمه د کاروبار نو پیګو نه غي شرط نه دا ور لګیدل غونډه پته می ته نه لګیږي چې خپل اول ګد چاپ سی بچو حکومت نه می دا غوښتنه چې می غو روغ د کشمیر ټول غریبور مسکرون خال کیو.
د لرګي په منډای کې د نجارۍ دیوی بل کارخانه مالک چې اسد الله نومیږي وایي
خو شو د 15 لک لرګي کیوي او مشندري تخپلوینې 4-5 مشاین نه کیوي جنریټر کې وو په کارزم جوړ کړی کایو ر کوم کم کاری ونه شنو د خلک بخینه امید کیږي.
خو خاروال کرامت خان خپلواک د اطفای امنیتي مسؤلینو مننه وکړه چې د اور د پراخیدو مخه ونیو.
په دې کې په سلګونو میلیونه افغانۍ خلکو ته خساره ورسېده، خلکو بېروزګاره شول. موږ نن د دې لپاره یو هیئت ټاکو چې لاړ شي دغې بررسي وکړي څومره خساره شوې ده. د موضوع به موږ د خپلې ادارې له طریقه مرکزي ادارې سره هم مطرح کړو.
کتونکي وایي چې د لرګیو منډۍ غیر فني او په نامناسب ځای کې ده. که چیرې د لرګیو منډۍ د دې ځای نه بلې مناسبې سیمې ته ونه لېږدول شي، نو د ورته پیښو د بیا تکرار امکان په خپل ځای پاتې دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا دولسنی میں وجی کی دن کی دی دا نیسی اجملنا لن خبرونا اورو
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع رابلل شوې غونډه پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې ټولګنديزه غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور ګوندینه په باور کې اخلي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې چاودنه شوې ده چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړ دوه امیدواران سخت زخمیان شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر انور کندي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه نن په سرګرۍ سیمه کې د دغو امیدوارانو په گاڑی شوی ده. د پیښې په لاچا نه ده منلې. بل خو د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې تېره شپه نامعلوم وسله والو د درابڼ تاړې ترپل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په گاڑی برید کړی چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د دې پیښې په هم لاچا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او لیست سره د غونډو اخیره ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پر مشال ریډیو ته ویلي چې د راتلونکي خالي په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 2 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې رای اچول کیږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسله وال وژلي او 1 شمېر نور یې زخمیان کړي دي. دا عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا او هرات کې شوي دي. د بلاروس ولسمشر نن پاکستان ته 2 ورځنی دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به په دې دوره کې له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین او دغسې نورو چارواکو سره ویني. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کړ.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوري د اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو حلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نویستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بېکوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دې په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړی شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اولنا موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سهولیات او تعلیم موقع هم ورکړی شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړی شي. د نه علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل ترلاسه کوي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 1,00,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځکپوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1,000,000,000 دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي نو دا هیواد به هر کال شاوخوا $2,000,000,000 آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوری یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو. پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د بریدونه بې ګټې بدلې دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او رونه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبرې غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
چین وایي له هغه راهیسې چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمان بلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي دي، تر اوسه یو سل او یو تیاتر وروستي بریدونه شنډ کړي دي. بیجنګ وایي په شنجن ایالت کې د یو غور ټبر مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمن وهي چې له بهرنیو تر وروستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه تفصیل اجمل انسخ.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاوو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره ښودل شوي چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د چین په شمال لویدیځ کې د بلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه یو سل یو اتیا تروریستي هڅې شنډې کړي، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ایز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې، له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکنه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورټ کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې نه شپېته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او یو سلو دولس مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورټ کې دغه کسانو په اړه چې نیول شوي او یا د پولیسو لخوا وژل شوي څه نه دي ویل شوي، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځه سیمه کې د مسلمانو بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته لاغه پیل شول چې د تیر کال د می په شلمه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورمچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوې او دیرش کسان یې ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول پنځه کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجیان ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي په شینجیان ایالت کې تاوتریخوالی ډېر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کېږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجیان ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالي ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د ایغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بوبرګ دال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 5 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي، که چېرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي، او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د رواني میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو 14 غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلي بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4 نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2 نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې له دې وروسته به د مخدره موادو له پلورونکو سره هغه چلند کوي چې له تروریستانو سره کیږي. دا خبر د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د یاد وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت هم وایي چې مخدره مواد د افغانستان امنیت او ثبات ګواښوي او ورسره جدي مبارزې ته اړتیا ده. صفی الله ستانکزی پرې له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر ټولو امنیت قمندانانو ته امر کړی چې په ټول هیواد په خاصه توګه په کابل کې د مخدره مواد له پلورونکو سره مبارزه وکړي. نور الحق علومی د چهارشمې په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل له دې وروسته به له هغو خلکو سره چې د مخدره موادو د پلور له لارې افغانان معتادوي هغسې چلند وشي چې له تروریستانو سره کیږي. له کومو کسانو سره چې مخدره مواد پلوري او زموږ هیوادوال په بدبختیو اخته کوي داسې چلند کوو چې له یو تروریست سره یې کوو. دا له دې وروسته یو جدي امر دی چې د هغوی په وړاندې جدي مبارزه وشي او دا مسله زموږ په لومړیتوبونو کې شامله ده. داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې اوس وخت په پلازمینه کابل کې په ډیرو سیمو کې مخدره مواد په اسانۍ پلورل کیږي. اوس وخت 1.6 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وایي چې په هیواد کې د تریاکو کښت زیات شوی او د روږ د کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خغلی احمدی له مخدره موادو سره په 1993 کال کې د شبې مبارزې د رپورت د لوستلو پر مهال ویل چې د تریاکو کښت 5% زیات شوی او دا مسأله د ناامنیو په زیاتېدو کې رول لري.
اگر چیزی به جناب وزیر سیبی است که مواد مخدر
د کورونی چار وزیر لدی خبری ده هدف دی چی مخدر مواد د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ستر خطر ده او د تروریزم د تمویل وازنی مالی سرچینه هم د مخدر مواد دی. تروریستان له مافیایي بانډونو سره نږدې اړیکې لري او له یو بل ملاتړ کوي، نو د مافیایي ډلو مخدر مواد د قاچاقونکو ډلو او د تروریستي ډلو ترمنځ افغانستان ګواښوي او ستونزې رامنځته کړي، هیڅ توپیر نه دی موجود. ښاغلی احمدي وایي چې له مخدر موادو سره د مبارزې په 350 پوځي عملیاتو کې د لسهاو بهرنیو په شمول 2640 قاچاقونکي له 200 ټنه مخدره موادو سره نیول شوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان د مخدره موادو له قاچاقونکو او پلورونکو سره د مبارزې په اړه د کورنیو چارو وزیر د خبرې مثبتې بولي او وایي چې باید په عمل کې ثابت کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو په پاکستان کې د ځان وژونکو حملو پر ضد اکثره دینی عالمانو فتواوې ورکړې دي او دغه کړنې د اسلام ضد بدلې دي. په همدې حال کې ځینې دینی علما وایي چې د ترهګر فعالیتونو پر ضد فتواوې صادرول ښایي پر وسلوالو اغېز ونه کړي، خو د هغو خلکو سوچ بدلول شي چې له وسلوالو سره همدردی لري. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 12 نیټه په لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د شاوخوا 200 دینی عالمانو یو غونډه وشوه چې پکې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول شو. د دې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې یادو دینی عالمانو ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او القاعده وسلوالې ډلې د اسلام نه خارجي دي. له دې وړاندې هم د ټول پاکستان علما کونسل، سنی اتحاد کونسل او دغسې نورو مذهبي تنظیمونو عالمانو وخت په وخت ورته فتوی جاري کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې فتوی د ځانمرګي بریدونو پر ضد ګټورې ثابتېږي او کنه. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده محمد حامد رضا وایي چې وسلوالې ډلې د اسلام نوم اغېستو سره هڅه کوي چې ولس غیر اسلامي کارونو اړخته راولي او په داسې حالاتو کې یوازې مذهبي عالمان د خپل مثبت رول له لارې امن راوستلی شي.
تر ټولو لومړی دا د مذهبي عالمانو او ادارو کار جوړیږي او د ځانوژونکو حملو، بې ګنا خلکو وژنې او د خلکو ژوند کې اور لګولو تعلق له اسلام سره نشته. موږ چې کومې فتوی ورکړې دي، د هغې وروسته په خلکو کې دا یو احساس پیدا شوی دی چې دا جعلي مسلمانان دي چې ګینې اسلام د دهشتګردۍ په ذریعه پیلیږي. نو که تاسو اوس وګورئ نو په پاکستان کې خودکش حملې تر ډیره کمې شوې هم دي.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی فتوی د ټولو لپاره جاری کوي، خو وسلوال چې د غیر اسلامي کارونو له لارې فساد خورول غواړي، هیله ده چې یو وخت به په سمه اسلامي لاره روان شي.
تر سو چې په هیواد کې د قانون بالا دستی نه وي، تر هغې د فتوو د لارې په ټولنه کې هیڅ بدلون نشي راتللی. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت دریځۍ ختمول ضروري دي او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره بیا قانون ضروري دی، خو چې په یو هیواد کې څوک قانون ته لومړیتوب نه ورکوي نو بیا فتوی هم مؤثره نشي کېدی.
په دې وروستیو کې د خانقاهبې امام یو پاکستانی ټلویزیون ته د مرکې پر مهال ویلي وو، هر هغه څوک چې د قرآن او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه له اسلامه وتلی دي. د عارف الحسینی مدرسې یو مشر علامه عابد حسین شاکری وایي چې د علماو په ټولنې ډېر اثر وي، که دوی په رښتیا توګه د ترهګرې خلاف یو موټی شوي وي نو اوس به په پاکستان کې حالات تر ډېره ښه وو.
دې حواله سره علما ټول یک زبان شي، هغوی هم فتوی ورکي، هم په خپلو خطاباتو کې جمعو خطبو کې و نور آواز او نصیحاتو کې خلکو ته وي، یقینا د دې معاشرې باندې ډېر لوی اثر کېدی شي. په دې کې شک شبه نشته دی. د دې خلاف که حکومت هم بھرپور خپل اقدامات وکړي نه دا مسله کنټرول کېدی شي، په دې کې شک شبه نشته دی. خو اوس په کې صورتحال ده چې علما د هم 100% خپل کردار نه ادا کوي. ځینې وخت یو ډېر مبهم انداز سره خبره ذکر شي، داسې مبهم انداز سره څنګه عام سړی نشي پیدلی.
پروفیسر ډاکټر قبلا ایاز وایي په ټولنه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د مذهبي عالمانو کردار ډېر مهم دی. قبلا ایاز زیاتوي که څه هم فتوا په وسلوالو ډلو ډېر اثر نه کوي، خو له دې سره د هغو خلکو سوچ بدلېدی شي چې وسلوالو سره همدردی لري.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
زه امن غواړم ولی غلام کیږي ولی زیاته کیږي
یو ناڅا بدرزه شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ سم نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینه له ژوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادمي تشدد आवाज
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د بهور په هیتابات کې د خیبر جنسي د باړې د سپاه کوم مشرانو پرون په وجرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوی 12 کروڑ روپیا جرمانه به نه ورکوي د مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګلباغ رسولې تاوان دی دوی ورته پوره کی د سپاه کوم مشرانو په جرګه کې حکومت وغوښتل چې دوی د بیکور کل شو خلکو خپل کورونو ته ورستنولو غم وخوري لسیمه پرې د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری رپورت د داوود خټک په غږ کې اورو
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه کام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاه کام خپل کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي په دې حق لا د سپاه کام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سپاه جرمانه کړې ده په دا وجه باندې چې دا د منګلباغ د دغه قبیلې سره تعلق ساتي لکه لهذا کوم سپاه به یک وخت به یک आवाज دا مطالبه مسترده کړله او دا اعلان نیو کړو چې د دې خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی دغه نه زیات تاوان ده کم شوی دی ټول فټه د هر سړی شوی لهدا د جرمنی لا کوم څه پوي تیار نه
په باړه کې د اوګدی مودي راهسي پوزي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمه پکړه مجبور کړی دي یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وای د بې کور کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لند کړي
مخه متاثرین یې مسره د کور د کړې پیسې نشته د موسی سکیورټي پیسې نشته یې موسی کډه کولو پیسې نشته
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده او دا د یو قام پورې تړل نه دی پکار
دا اپریشن چې کوم دی دا د وزیرستان روان دی او هغه تر سوات پیر شوی دی د یوې قبیلې سره چې کوم دی داسې سلوک نه دی شوی لهذا مونږ په دخپور کې د یو حمایت کړای دی و نه چې کوم دی نو سره پکې ملګری یو په داسې سخت وخت کې مو حکومت لا چې کوم دی د امن شریشته لپاره دغه مرګ ری دا وته ولوریو با قاعده م اسرائیلون کړای دی هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروت دی
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپا قبیلې ته ویل دي چې په تیر سو کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوس کم تاوان شوه دي نو هغه به سپا کوم ورکوي د ځکه چې د لشکری اسلام وسلوالي ډلې مشر منګلباغ د سپا کوم سره تعلق لري د پولیټیکل انتظامی د دې فیصله په اړه حکومتي دریز داده چې حکومت مطلوبه کسان د سپا قبیله سره تعلق لري او د جرمانی فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوی ده
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو د پاکستان حکومت وايي په داسې ولوزنامې کار پیل کړل چې له لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي له اسلام آباد پرې سراج زهیر رپورټ راکوي
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خورم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټي آی آر په نړیوال کنوینشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې او د ټي آی آر کنوینشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان منځنی اسیا ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو تل چټي اي ار ستوي او لدی با سګټوي نو نوموړي وی چې د دې کنونشن منځوري رسته با د افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې هم زیات شي او اقتصادي حل ځلې با پیل شي
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي هغه ملکونه چې داغه روډ په لار باندې هغه ملکونه کې پاس کې دي چې داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیږي یعنی پاکستان ټرکونه با افغانستان تیریږي خو د افغانستان حکومت به داغه نه سر ډیوټیانه ټیکس نا ناخلی دغه شان د افغانستان ټرکونه کا واګا بارډر پورې دي بیا پاکستان هم چې د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه ایکسپورټران نه بداسته ګارنټیانی یا څه سیزونه ناخلی
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستګیر د اپریل په 14مه نیټه سره دی او پلاوی د افغانستان سفر کړی وو چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو سره ملاقات کی د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتی اړیکې زیاتولو په اړه خبرې کړې وې سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو